السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستان دوی بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 40 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د طالبان حکومت د کابل لشاره سباندې 3000 سوالګر راټول کړی دي په دې ډله کې سباندې 2000 شزي هم شامل دي د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 400 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبیلا بلسیمو 3000 سوالګر راټول کړي دي د راټول شوو سوالګرو له جملې 2009 خځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 499 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده خو سریلانکا بیا لومړی برای د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړي تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لقبل 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطی وسلور وژل سول د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطی وسلور د ډزو په تبادله کې وژل سول په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وای څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سو سیمه کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري د پیښه درمنځ کې دوه لبیری وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی د راپورونو لمخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمه کې راکټي بریدونه دوام لري په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له ایوي پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلی رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي خبرونه مو د ازادي رادیو په دې ساعته خبرونه کې وویدل نن سټېشن بده د وږي اسمبلی 15 د سپټمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي
د پکتیا ځینې اوسیدونکو تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي
پینځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي موږ له یو کال څخه په تمه یو
غزنی کې د سیلاب ځپلو حال هم اخلو
تکاو کلی ته رالم هغه اوبو یووړم چې زه اوبو داسې یو 2 کیلومتره بې وړی ورین په یو ډبر چې ځان ته کېکو بیا را وختم
دا هم ورې چې په کندز کې خلک د غلاو له زیاتېدو شکایت لري
زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا مله ورځ په ورځ زیاتېږي دغه
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ده د طالبان حکومت وی لدی ورسته د روسي د سفارت امنیت لا جدي پاملرنه کوي د روسیې د سفارت مخ ته پرون یوه زوروره چاودنه وسوه چې د دوو روسی ډیپلوماټانو تر څنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چاودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سفی الله ستانینزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښ په تړاو او هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخو د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ تصویرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو لمخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغه ځوانانو ته مرګ ژوبله اوخته شي د تحصیلي ویزو لپاره ورغلی وو. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوی او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټې پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روختون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
څوک مشاور صاحب احمد باش نشان دادم کې نه
کونسل راغی او موږ خپل اسناد وروښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډیر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډیرې ژوبل کړ.
هم دومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسولیت نه دی منلی. خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیه له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینی اوسیدونکو او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوی او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسا له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسا د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې دغه لري مخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنۍ لګردیز شاوخوا او 1 کیلومتر لري دا او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه برته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانیستل شوی. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي لډیر ځن ورسته په پکتیا کې تر شپږم سیمپورته یو ځل بیا شروع شوی. انجنیر ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانی په مرکز ګردیز کې د نسوان شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله کله دا خبر تر لاسه کړل له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پنځه ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم شوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي، خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نور حل په دې راپور کې.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهېږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن یالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سوم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښیست د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې ډېرې هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم د پنځو وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
مویدیم یو یو مخصوطن نوالو دا درسوی واز او کنسی دا نور شایدان اغای دا سار دا دیت پایه و لادو دا توبو و لادو خط پپرتی اغای لرکریتی براو کش.
محمد هاشم دا اغای یوی لور او چلورو زمان و پلار دی چی چمو دولان دی سیلاوی چپو ور چخوا خستل. دا اغا چپی دا اغا پرکور دلو یختر پشپا دا شپی محال وراغلی چی حبیبا، کلیمولا، نصرتولا، حیبتولا او مصباحولا پا خواجو خوبی دو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته شوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادنه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې یولس بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېست راپورته شوم سره منډې مې کړې تکاو خولې ته سره رسېدم او دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نشي. تکاو خولې ته راغلم هغه اوبو یووړم زه په خپله چې زه اوبو داسې یو دوه کیلومتره بې وړی یم ورې مې په یو ډبر پسې ځان تکیه کړو ات بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
چې بیرته راغلم په دوی اوبه ولاړې وې څوک نه پکې معلومېدلو. خو دا یو متر شل سانتي دغه تکاو زور ده په هغه کې لاندې وو دلته راپور کړي وو ټول دغه ځمکې ته ټول داسې کوټه پراته وو یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو هغه ټول شهیدان شوي وو. 15 نفره وو یوه مې لور وه څلور مې زامن وو مشر لور مې د 12 کلو وه د کشر زوی چې مې وو کشر مې زوی وو هغه د 3 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لونو کلی اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 15 جنازې خپل پلرني کلی لونو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او غسله مې هغه ورکړی وو له هغه بعد بیا د موږ کلیوال راله چې هغه راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو ورې.
محمد هاشم وای له هغه ورسته د ژوند چارې سختي اغیزمنې سوي دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ څه باید مرسته وسی دا کور په جوړ کړو او د زندګي پروانه کړو نور پاتې اوپشن بیرته نه راځي.
د وایلا دغه پیښې ورسته پر رواني ناروغي اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته ځل نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه بلکې په غزنی کې ډیرای هغه سیلاب ځپلی چې کورونه باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبه وړي له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځاني او مالی زیانونه یې اړولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ورستوي کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالي کمیشنري او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي خو بیا هم په دې ورستویو کې له دې هیواده اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور د پرله پسې سودا کمبود و نو د هغې په خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلی لږ ډېری وو نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راووتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې له دې ویرې چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونه نیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کوره نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله یې تاجکستان ته پناه وړې ده خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډیری مجبورای نه دلته راغلم اولاد ته خطر وو ما ته خطر وو نو په دې اساس باندې اوس فلن زه دغه یو ډیر مشکلات سره زما په رقم باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغه مشکلات لري. که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې او دلته اوسېږو نو د دولت نه مرو د ریپورت د یره نه بیرون شو وتلای د سازمان باندې می دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریانو سره موږ له تسری یو.
په تاجکستان کې مشت افغان کډوال وایي دوی سره لدی چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له زرو تر درې زرو ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورونو وباسي او افغانستان ته یې لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې می واخستل شي. ازادي رادیو ته ویل
دا نظر پښته کې مهاجرین هم شان کارت ملل متحدم درن
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي. ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی. زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې اوس زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده. له هغې وروسته ټول له تاجکستانه باسو. یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تېرو دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیول تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي. تېر شپه یې هم 15 کورنۍ ولېږلې. خلکو بېخي روحیې له لاسه ورکړې او له کوره وتلی نه شي.
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لورې ونیول شو او افغانستان ته ولېږل شو وایي نوره کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او دی له خپل ورور سره په افغانستان کې دی. نوموړی وایي دومره وخت هم ورنه کړل شو چې خپلې کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه یې معلومات ورکړي.
موږ یو موټر څخه راکته کړو او بل موټر کې کېنولو. د امنیت خلک هم را سره وو او سرحد ته یې راوستلو. هر څه مې چې ورته وویل چې موبایل مې راکړي چې کورنۍ سره مې خبرې وکړم. اسناد لرو او تاسې بې دلیله موږ ریپورت کوئ خو زموږ خبره یې وانه ورېده او مستقیم سرحد ته راوړلو.
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو په تاجکستان کې د تیر جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوي لامل یې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځې لپاره د ټینګو امنیتي تدابیرو نیول دي. خو نوموړی زیاتوي په دې اړه یې د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي.
هغه دوستان چې اخراج شوي دي له ټولو سره په اړیکه کې یم. کورنۍ ته ورغلی یم او ټول اسنادونه مې له نږدې لیدلي دي. اړتیا ده چې دوی اسنادونه یو ځل بیا وارزول شي. زه له هغوی سره چې په افغانستان کې دي یا یې کورنۍ دلته دي همدا ډول له نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره په اړیکه کې یم. هیله من یم چې دا ارزونه په ښه ډول وشي بیا ټول موارد له خلکو سره شریک کړو.
سره له دې چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت لخوا امنیتي اندېښنې بولي خو افغان کډوال بیا ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو لخوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست په 15مه د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شویو افغانانو د شمیر او لامل په اړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهیږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي نو د کرکټ مینهوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو کتا سی وګوري واکین چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف ډېر خلک بوکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو بیا وګوري د هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص توګه تجربه کار بالونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې ستوده. نو د نور لوبډلې کې دومره بالران کې دومره تجربه نه لرله، یعنی دغه سی بولران پکې وو. نو رابسو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزده او ایمه چی داغ لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بون تیز بولران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی خو پا شارجی که لوب ایلو پا شارجی که چی سمرم تا تیز بول که خمرا دمرا مسئله نجوڑه خو که او گورو ندی پاکستان پا نزبت منی دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا دیر خسپی نران دی منگ سرا و دی منگا فاس بالینگ هم خدا بد ندا دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې د په بیټنګ کې په بولینګ کې دوه طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې ده چې په پاکستان هند ته ماته ورکړه څنګه چې یو خمورال سره به خو ان شاء الله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته پر پوره مدد وي.
کلک په تفصیل وغږی کو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو. مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته ورسېد، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره لدی چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه. بل پړاو ته دی وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او دغه څلور ټیمونه به دوه غ پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې نو دغه ترمنځ به بیا د فائنل لوبه تر سره کیږي. یعنی د نور پړاوونه نشته، دی نور ډایرکټ بیا فائنل شروع کیږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېر ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغه چې تری وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنې ان شاء الله. په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي نو لوبغاړو مرتخ پوره پوره تیاری کړه دونه ان شاء الله. د موږ دغه روان سبانۍ لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده. تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به تي پوره کړي. خو دې نه دا معلومیږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړې لوبډلې دي او کوشش د لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ ده، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
د سی بی چی د غلوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاءالله د سی بی چی تر ډیر وخت نه دی خلګی دی. اوس راشد خان چې د پوره یو نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی دی، هغه خپل ټول تجربې د پاره ډیر ضروری دی. ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغه سی محمد نبی او زموږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ته راغلي تیرنو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویلې شي. نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربې چې دغه څه وخت نه دی دلته دا خپل تجربې دی وسره شریکي چې کومې عملی تجربې عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې ترسره کړې او بس هماغه تجربې د نور د موږ لوبغاړي داسې حالات تر سره رسیدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي. پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره هم وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګوره ډېر ښه بیټنګ وسو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنګلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا یو سل او اویا کې پنځه اویا منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته کرا سم، دې ټورنمنټ کې لوبې کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه و چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمرینات وشي تر څو د روان نړیوال جام چې په اسټرالیا کې ترسره کیږي. نو د آسیایي شورا هم دغه کوشش وي چې خپل آسیایي ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې د روان جام آسیا ته راشي. نو دا دی 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 خی اقدام وو نو بالکل واقعا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې خېلو بي ځکه هغه دوی په روان ورلډ کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم تیر خوز د دې سات مهم خبرونه یو بر بیا.